سلمشه دا مشال ریډیو د نن د خالی ورز او د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې شپږمه نیټه دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبرونه کړکلې ویم. د خبرونې پړومبه برخه کې تاسو ته د پاکستان د سیاسي ولسی او معاشي چارو په اړه باندې معلومات درکو، خو ړومبې د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د ګلیاز نه د دې وخت خبرونه.
دا پښتون اژغورن غورزنګ مشر د پنجاب جهلم ضلعي زندان ته لیږدول شوی. د خیبر قبایلي ضلعي مقامي حکومتونو استازو د فنډونو نشتوالي پر ضد د مظاهرو پریکړه کړې او ایران د کرمان د چاودنو په تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي. اوس د خبرونو تفصیل. دا پښتون اژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین د پنجاب د جهلم ضلعي زندان ته وړل شوی دی. د غورزنګ یو مخکخ ادریس پښتین پر مشالو تویل منظور په جهلم کې بندي شوی، خو د په وینا پولیسو نه تر اوسه د هغه پر ضد سم مقدمه په ډاګه کړي او نه هم هغه عدالت ته سپارل دي. دا راغلی شو دا چې منظور د عدالت لخوا د ضمانت تر منظوري وروستو د 4 جنوري په شپه له اډیاله زندانه تر خوشې کېدو سمدستي وروستو د پنجاب پولیسو ناسرګند ځای ته وړی وو. پولیسو تر اوسه د منظور د پښتین د بیانولو او د هغه پر ضد د مقدمې په اړه څه نه دی ویلي. د منظور پښتین د بیانولو پر ضد د مظاهرو لړۍ دوام لري. پرون په وانه رستم بازار کې د غورزنګ احتجاجي مظاهره وکړه او د نوموړي د خوشی کولو غوښتنه وکړه. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر اکبر خان مشال اډو سره پرون په خبرو کې د منظور پښتین نیول غندلی او پر دې اندېښنې هم څرګندې کړې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای افغانستان ته د تلو بلنه طالبان حکومت ورکړی ده. مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 15 یعنی پرون مشال اډو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دا بلنه په اسلام آباد کې طالب استازو ته د دسمبر په 14 ورکړی وه. نوموړي زیاته کړه چې دی به پر دې مهال طالب مشرتابه ته د پاکستان دریس هم وړاندې کوي.
او په دې کې به موږ د حکومت چې کوم زموږ موقف ته د هغوی مجلسونه چې موږ سره اخذ کړي دي او یقینا ورته وړاندې کړي.
نوموړي دا هم بل ممکنه ده د تحریک طالبان پاکستان پر موضوع هم بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان کې طالبانو د حکومتونو اړیکې له سمودې راهیسې سړې دي. پاکستان د طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي او وایي هغه ډله په افغانستان کې پټن ځای نه لري، خو د طالبان حکومت وایي هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړي چې د دوی خاوره د بل هیواد په ضد وکاروي. د خیبر قبایلي ضلعي مقامي حکومتونو استازو د فنډونو نشتوالي پر ضد د احتجاج دړکه ورکړې ده. د یادې سیمې ځینو استازو پرون مشالو ته ویل چې 2 پورې کېدو باوجود ورته رسمي حیثیت نه دی ورکړل شوی او له فنډونو هم محروم دي. د جمرود یو ویلج کونسل چیرمن مرزا علي پریدي مشالو ته پرون ویل چې د خپل اختیاراتو او فنډونو لپاره به ژر احتجاجي لړۍ پیلوي، خو د خیبر قبایلي ضلع د لوکل ګورنمنت مرستیال ډایرکټر مامون نواز پرون مشال لوی ته په استولي پیغام کې ویلي د خیبر پښتونخوا د پرمختیايي کارونو اداري چارواکو نړیوال بانک او د جاپان پرمختیايي ادارې جاکا ته سپارښتنې ورکړي او ژر به فنډونه جاری کړي. په قبایلي ضلعو کې په 2021 کال د دسمبر میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي ول. په پاکستان کې ځانګړي عدالتي جرګو د فروری 8 انتخاباتو لپاره د احتمالي نمایندانو د اسنادو په اړه د درخواستونو او شکایتونو اوریدنو ته دوام ورکړی دی. پرون په سواد کې عدالت د تحریک انصاف ګوند شپږ 80 کاندیدان نو چې نمائندي اسناد یې کمیشن رد کړی ول سم وبلل او په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړه. د تحریک انصاف ګوند وکیل سویل سلطان پرون مشالو ته ویل چې د منګوري های کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د شپږ 80 کاندیدانو نمونه په حتمی فهرست کې واچوي. په دې کې ځینې پخوانی او وفاقي وزیران هم شامل دي. د انتخاباتي کمیشن د ارقامو له مخې له شاوخوا 3200 رد شو اسنادو څخه یې 2200 د تحریک انصاف د سیاستوالانو دي. هغه ګوند دې پر ضد سپریم کورټ ته تګ اعلان کړی، خو کمیشن وایي د هغو کسانو اسناد یې رد کړي چې پر ضد مقدمه اداري شوي وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د بد حجابي په تور د ښځو انجرو نیول سمدستي ودروي. دغه سازمان د جنوبي ایشیا څانګې پرون په ایکس باندې لیکلي چې د جامو د قوانینو په خاطر پر ښځو یرغل او د هغوی خپل سری نیول د ښځو د تګ راتګ او بیان د ازادۍ لا پسې تر خپو لاندې کوي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د عمل باید سمدستي ودرېږي او نیول شوي ښځې هم راخوشې شي. د طالبان حکومت د بخښنې نړیوال سازمان د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. په ایران کې یو شمېر مشکوک کسان د کرمان د غبرګو چاودنو په تړاو نیول شوي دي. د هغو بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلهوالې ډلې یا داعش منلې وه. په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د تلین د مراسمو پر مهال د چهارشنبې په ورځ په غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي ول. سرکاري ټلویزیون د کرمان د سویل ختیځ خار کې د جنازې په مراسمو کې د خلکو د غچ اخستو غږونه وخول چې دا په ایران کې د 1979 کال اسلامي انقلاب لپاره تر اوسه تر ټولو خونړۍ چاودنې دي چې هدف یې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین مراسمو. سلیماني په 2000 کال د جنوري په 3 په عراق کې د امریکا د بې پایلټه الوتکې په برید کې وژل شوی و. اخري خبر د کرکټ درکو. د کرکټ نړیوال شورا د 2023 کال د نړیوال شل اوریزه جام مهالویش یا شیډول اعلان کړ. د 2023 کال د کرکټ نړیوال شل اوریزه جام کوربتوب امریکا او ویسټ انډیز په ګډه کوي. نړیوال سیالۍ د جون لومړی تر 29 تر سره کیږي. پاکستان د نړیوال جام په ای ګروپ کې دی او لومړی لوبه به کوربا امریکا سره په ډالاس کې د جون په شپږم کوي. بلخوا افغانستان د نړیوال جام په سی ګروپ کې لومړی لوبه کوي او هغه د جون په 3 له یوګانډا سره لري. دا د مشال اړخ خبرونه.
خبرونه مو د مشال اړخ اوریدل چې ګلیا د توړان د کول پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدل شي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول غیر قانوني بللی او دغه د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې.
ډیر غیر انساني سلوک کیږي د منظور سره. هغه د کروڑونو پښتنو مشر دی او دغه سیاسي کریئر کته سو غوري نه. هغه ډیر زیات پوره من سیاسي کریئر دی.
د خیبر ضلع مقامی حکومتونو استازي ګلمن دي چې له تیر دوو کلونو راهیسې ورته پانګې نه دي ورکړل شوې.
نو یو دفتر فعال نو چې سندھی حکومت وعده کړی وي دا غي بالکل ټول سیستم برعکس وو. دوه کال تیر شول د اوسه پورې هیڅ قسمه سشې نه ملو نشو.
د پاکستان سینټ د ټاکنو ځنډولو قرارداد منظور کړی دی. شنن کې د اقدام تا څنګه ګور
قرارداد منظور کړی دی. خدا قرارداد ته مینډیټری نه دی او دا په حکومت باندې بائنډینګ هم نه دی. په حکومت باندې د دې فالو کولم څه ضروری خبره نه ده.
د سیمه نړۍ نه هم یو شمیر راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راځم ګډومبه موضوع ته. د پنجاب امنیتی چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوري په 4 مال اډیالي زندان لنیول ورستو د جیلم ضلع پولیسو ته حواله کړی دی. پی ټی ایم وایي چې تر اوسه دغه پر ضد کومه مقدمه نه ده درج شوې. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د منظور پښتین په نیولو خپل اندېښنه څرګنده کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د سیاسي مشرانو د غیر قانوني نیولو لړۍ دې ودروي. تفصیل یې په دغه راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د دوی مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجاب صوبې جهلم ضلع پولیسو ته سپارل شوی دی. دا تر هغې وروسته ده چې د جنوري په 4 په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته پولیسو پښتین له اډیالي زندانه ناڅرګند ځای ته وړی وو. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پی ټی ایم یو مخکښ ادریس پښتین وویل چې د عدالت لخوا د ضمانت منظورېدو باوجود د پنجاب پولیسو منظور پښتین په جهلم کې زندانی کړی دی. خداغه پرزه دی لا تر اوسه کومه مقدمه نه ده درج کړې.
زموږ وکیلان زموږ ملګری لګیا دي تبصونه کوي یو تانه کې بل تانه کې. ته امید دی چې سبا پورې به ان شاء الله مشر قرار شي. د مشر منظور د اسلام آباد چې څومره فایرز وي فایرز کې د مشر ضمانت منظور شوی وو. د پنجاب پولیسو کوم آی جی د عدالت ته رپورت وړاندې کړو چې زموږ مشر مصطفی یو اف آی آر کې مغه غان ته مطلوب نه دی.
ادریس پښتین نور ویل چې د منظور پښتین د گرفتاری پر ضد د غورځنګ احتجاجي غونډه روانه دي او کچري عدالت ته وړاندې نکړل شو نو خپل احتجاجونه به نور هم پراخ کړي. بلخوا د پنجاب پولیسو له تر اوسه دانه د پډاګه کړې چې منظور پښتین د کوم جرم په تور نیولې دي او ولې د قانون سره سم عدالت ته نه دی وړاندې کړي. د بشري حقوقو فعالانو د ضمانت باوجود د منظور پښتین د گرفتاری غندنه کړې ده او دای د پاکستان د اساسي قانون او بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن استازي اکبر خان وایي چې کمیشن په غیر قانوني توګه د سیاسي مشرانو په نیولو اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې باید دا لړۍ ودرېږي.
د ریاستی ادارو د عمل د بشري حقوقو په ضد دی. های کورټ په دې عمل بار بار خپل ناخوښي ښکاره کړې ده. ایچ آر سی پی د بشري حقوقو دې خلاف ورزو باندې خپل تشویش بارها ښکاره کړی دی.
دا تر هغې وروسته دا چې د جنوري په څلورمه په اسلام آباد کې یو عدالت د بهرني تمویل په اړه مقدمه کې هم د پښتین ضمانت منظور کړ. په دغه اړه د قانوني چارو یو بل پوه او د حقونو فعال عطا الله جان اډوکیټ وایي چې عجیبه خبره دا ده چې امنیتي ادارې په هغه چا د ترهګرۍ مقدمه جوړوي څوک چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کوي.
لکه د دې نوره بدبختی سره کېدای شي چې د منظور پښتین خلاف د ایټی ای د پیلېږي چې د دهشتګردۍ له وعده ورکوي. نو دا ټول سیاسي قصې دي. دلته کنټرول ډیموکراسي دا یو خاص محکمه ده چې دا هر څه په خپل اختیار کې اغستی دي. که څوک جیل ته لیږي او که څوک د جیل نه راوباسي، که څوک د وزیر اعظم کرسۍ ته رسي او که د وزیر اعظم د کرسۍ نه راکوزي، نو دا ټول دغه چلول په دې ملک کې روان دی. ډیر غیر انساني سلوک کیږي. د منظور سره هغه د کروڑونو پښتنو مشر دی او دغه سیاسي کریئر کته سو غره نو هغه ډیر زیات پوره من سیاسي کریئر دی. چرته هم هغه د تشدد خبره نه ده کړی، هغه د ادم تشدد قائل دی.
دا یادونه وردا چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په څلورمه ونیولو او وروسته یې د اسلام آباد پولیسو ته وسپاره. د چمن ډیپټی کمشنر راجا اتر عباس مشال ریډیو ته ویلی وو چې پښتین ځکه نیول شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې دي. خو پښتون ژغورنی غورځنګ دا تور رد کړی دی او وایي چې په اصل کې ډزې د منظور پښتین په موټر شوې دي چې شواهد هم موجود دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د جنوبی وزیرستان په وانا رستم بازار کې د پښتون ژغورنی غورځنګ پلویانو مظاهره کړې. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې دغه مشر منظور پښتین دی خوشی کی او په پښتنو سیمو کې دی د امنیت د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته کړي. دوی زیاته کړې د احتجاج به تر هغه جاري ساتي چې تر څو منظور پښتین آزاد شوی نه وي. منظور پښتین د اسلام آباد یو عدالت په ضمانت خوشی کړی وو خو د اډیاله زندان نه پراوتو د پنجاب پولیسو بیا نیولې دی. تفصیل اشتیاق مسعود راکی.
سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا رستم بازار کې نن د جمعې په ورځ پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاجي جلسه کې د غورځنګ مشر منظور پښتین او نور باندي مرګرو د خوشي کولې او په خپل سیمه کې د راونه بدامنۍ مخنیوي غوښتنه کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان ضلع مشر شهزاد وزیر د وانا احتجاجي جلسه غوښتنه په براکښه مشال ریډیو ته وویل.
د نن جلسه د پی ٹی ایم د مرکز د طرف نه د مشر منظور او د نور ملګری د گرفتارۍ خلاف اعلان شوی دو. نو پدا کې په زرینه په تعداد کې خلک په جلسګاه کې موجود دی. موږ دا غوښتنه کوي چې مشر منظور پښتین او د تحریک نور گرفتار ټول ملګری دا په زر نظر کړو شي چې دا چې څه کیږي هغه دا په غیر قانوني طریقه کیږي. حالانکه پی ٹی ایم مشر منظور پښتین نه د پی ٹی ایم ملګری د نن ورځ پر یو غملا هنه تو متا کړی نو پکیم بنیاد پوند دی د میش ملګری جیل ته اچاوی او یت د سارا سارا چکیم د چمن په بارډر بوندې لیا د انګور اډ په بارډر بوندې کیم پرلط شری دی د یونی مې میاسته نه چې د یګ چکیم مطالبات دی په بوندې د عمل وشي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغه سیمه پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ویایي چې په وانا احتجاجي جلسه کې د پاکستان حکومت نه په پښتنو سیمو کې د راونه بدامنۍ مخنیوي غوښتنه هم وشوه.
او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کینه احتجاجي جلسې دي په مختلفو علاقې کې دا غراونی وي هغه سیمو د میزو د پښتون ژغورنې غورځنګ مطالبه وي چې د میزو مشرون درو ده چې وبل په پښتون وطن شي
د سویلی وزیرستان ضلع انتظامیہ چارواکی او مشال ریڈیو ته ویلی دی چې په سیمه کې د امن حالات شکاولې د پورا پولیس او پوز په شریکا ګامونه پورته کړی دی. خو په وانا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي جلسې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د دوی احتجاجي جلسې وو تر هغه وخت پا پورې راونه وي چې تر څومره پورې پاکستانی چارواکیو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نو د دوی نور مرګري د زندانونو نه خوشي کړي نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اردن کو سرزو د خیبر ضلع ته چرته چې د بلدیاتی حکومتونو منتخب شو ویلج کونسلرانو ویلی دی که دوی ته واک او پانګې ورنکړل شي نو په احتجاج بلاس پوری کی. په دې کې زنه استازو له مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې دوه کاله تیر شو بیا هم حکومت ورته د پرمختیایي کارونو لپاره پانګې نه دی ورکړې. بلخوا د خیبر ضلع د مقامی حکومت چارواکي وایي چې دوی د کونسلونو ته د پانګ ورکولو لپاره نړیوال بینک او د جاپان پرمختیایي ادارې ته سپارښتنې کړې دي او هغوی به مالی مرسته وکړي او پلان د کچه به په مختلفو څانګو کې ورلا کارونه ترسره کړي. تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر ضلع بلدیاتی ځایي حکومتونو نمائندګانو د جنوري په 15 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی خواوشا دوه کاله پوره شول چې ولس منتخب کړي خو تر اوسه ورته څه اختیارات یا فنډونه ور نکړای شول.
دوه کاله وشول چې منتخب شوي یو، په هغه کې 35% چې کومه کوټه خواتین ممبر جوړ شوي دي، 5% یوت کوټه وه هغه جوړ شوی دی، 5% چې کوم دی د رنګ کسان اقلیت او مینورټی دو جوړ شوی وو. داسې ده چې مونږ خو کله الیکشن کولو منتخب کېدو مونږ حلقه عوامو سره وعدې وکړې، مونږ یې نظر انداز کړلو. نو دې خلاف انشاءالله چې کوم دی تحریک اوس چالو کو، نو اوس نه مونږ ته اراده وکړه په رابطو کې یو ټول په یو پیج باندې ښکو، هغې نه پاسې مونږ خپل لای عمل تیارو.
د جمرود شاکس یونین کونسل چیرمین میاجان پرده وای چې په تیرو دوه کالونو کې د دوی کونسلونه غیر فعال وو او دفترونه هم نشتا.
د مونږ ټولې کونسلې غیر فعاله وې، دفتر اوس هم نشته تقریبا. چې کوم تحصیل کونسل وو د هغه میټنګز نه کېدل، د هغوی سامان نو، اکویپمنټ نو، نو یو دفتر فعال نه و چې څنګه حکومت وعدې کړې وې د هغې بالکل ټول سیستم برعکس وو. دوه کاله تیر شول، د اوسه پورې هیڅ قسمه څه شی نه ملو نه شو. نو چې کوم د کلي د کوڅې کم سړک جوړېږي، کم د اوبه جوړېږي، نو دا داسې نه ده چې دا د چیرمین صرف دوی ته اوبه څښي یا دوی استعمالوي، دا ټول استعمالوي، دا مشترکه بلکې د کور کلي دغه سیزونه وي پوه شوې. او د دې په مت کې چې موږ ته فنډ ملو شي د دوی په مشاورت سره، بلکې د کونسل نه باقاعده کم چیوی د کم سیز د پاره کم مونږ جوړو د هغې د په باره کې اجلاس کېږي، د هغې منټس ولیکلی شي.
د خیبر ضلع د لوکل ګورنمنټ مرستیال ډایرکټر مامون نواز د دسمبر په 15 نیټه مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا د پرمختیایي کارونو سرکاري ادارې پی این ډی چارواکو نړیوال بینک او د جاپان پرمختیایي ادارې جایکا ته سپارښتنې وړاندې کړې او دوی به په قبایلي ضلعو کې جوړو شوو یونین کونسلونو یا ځایي حکومتونو ته فنډونه جاري کړي او هلته به په پبلک هیلث او بخور ځنې سرکاري ودانیو جوړولو او کلیو کې نالۍ کوڅې پخولو لپاره ورسره مالی مرستې وکړي. په 2021 دسمبر کې په قبایلي ضلعو کې هم بلدیاتي انتخابات شوي. په خیبر ضلع کې 1 او 2 یونین کونسل جوړې شوي او درې پکې د تحصیل چیرمینان منتخب شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اوردونکو سرزو سواد ته چرته چې تحریک انصاف د یو شمیر کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه سم ګرځول شوي او په ټاکنو کې ورته د ګډون اجازه ورکړل شوې ده. په دې کې د ګوند پخوانی صوبایي او وفاقي وزیران هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په اتمه په پاکستان کې عام انتخابات کیږي. تفصیل له سواته نیاز احمد خان راکړي.
په سوات کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل سویل سلطان د جنوري په 15 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د ملکن ډیویژن شپږ اتیا د پاکستان تحریک انصاف امیدواران چې د فروری په 8 نیټه عام ټاکنو کې د صوبایي او قومي سملو لپاره امیدواران ول په اولنۍ مرحله کې الیکشن کمیشن مسترد کړي ول. دغه ټولو امیدوارانو د منګوري په هایکورټ بینچ کې اپیل کړو چې پر عدالت خصوصي بینچ جوړ کړو او په کې زیاتره امیدوارانو اپیل منلې.
نن زمونږ الیکشن اپیل فکس شو پېښور هایکورټ کې الیکشن ټریبیونل جوړ شو. اغه د پاره نو پای کې چې کم منظور شو اغه فضل حکیم ایم پی اے سر عزیز الله خان ګران ایم پی اے ډاکټر امجد سابقه وزیر میا شرافت علي سابقه ایم پی اے سلیم الرحمن سابقه ایم این اے او شوکت یوسفزئی سابقه وزیر شفیع الله خان سابقه وزیر صاحبزاده صبغت الله سابقه وفاقی وزیر جنید اکبر صاحب او شکیل خان سابقه وزیر جنید اکبر ایم این اے سابقه چې کم دی اغه او همایون خان ایم پی اے تدیر دا او ګل ظفر ایم این اے دا ټول چې دي دا د دې اپیل نه منظور شو. آر او ته هدایت وکړو چې تاسو ریوایز دست جاری کړئ او د دې نومونه په ریوایز دست کې شامل کړئ او د دې الیکشن اجازه ورکړو او باقي چې کوم کیس سپادې شو مناسب پکې پاتې شو ملک بیاقت پکې پاتې شو نور سمنګری چې پاتې شو نه بده ګل پورز باندې حضرت اوري.
ملک کې ټاکنې کوونکي ادارې الیکشن کمیشن د دسمبر په 18 او 19 نیټه په سلګونو د پاکستان تحریک انصاف امیدواران په دغه وجه نااهله ګرځولي ول چې په هغه په عدالتونو کې مقدمه روان وي. وروسته د عدالتونو ترلاسه شوی معلومات تر مخه د کې د صوبایي اسمبلی 243 او د قومي اسمبلی 114 امیدوارانو اعلی عدالت های کورټ کې اپیل کړي چې پکې زیاتره امیدوارانو اپیل منظور کړي شوی. عدالتونو کې د زیات ګڼې له وجه باس فیصلې پاتې کړي شوی چې د هغې اورېدنې لپاره د جنوري 8 نیټه مقرر کړی شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو خپل اورېدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان سینټ په دغه هیواد کې د راتلونکو عام انتخاباتو د ځنډولو قرارداد منظور کړی دی. د جنوري په 15 د 8 فروری د عام انتخاباتو بخنه غواړم اوریدونکو د عام انتخاباتو ځنډولو قرارداد په سینټ کې سینیټر دلاور خان وړاندې کړی و. نوموړي په قرارداد کې د ټاکنو ځنډولو وجه امنیتي حالات ښودلی دي. خو د مسلم لیگ نن غړي د دې مخالفت کوي. بلخوا شنونکي وایي چې په موجوده حالاتو کې د سینټ د قرارداد هیڅ قانوني حیثیت نشته. خو له دې اقدامه دا خبره په ډاګه کیږي چې اسټبلیشمنت انتخابات ځنډول غواړي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د جنوري په 15 نیټه په سینټ کې دا قرارداد آزاد سینیټر دلاور خان وړاندې کړو چې پکې د ناسم امنیتي صورتحال او سخت یخنۍ په وجه د روانو عامو انتخاباتو د نیټې د ځنډولو غوښتنه شوې ده. هغه په دغه مهال د سینیټ غونډې ته په وینا کې وویل، د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن او په محسن داور د بریدونو او ایمل ولی خان باندې د برید کولو د ټلیفوني درکه او نورو سیاستوالو ته داسې خطرونو د سیاسي مشرانو د امنیت په اړه اندېښنې راپارولې دي او د داخله چارو وزارت د سیاستوالو ژوند ته د جدي خطرونو خبرداري رسولې دي. خو په سینیټ کې د مسلم لیگ نون سینیټر افنان الله د دې قرارداد مخالفت وکړو او هغه وویل چې تر دې وړاندې د دې نه په بدو امنیتي حالاتو کې هم انتخابات نه دي ځنډولې شوي. دا خبره سمه ده چې په پاکستان کې د امنیت حالات ښه نه دي، خو په 2008 او 2013 کې لدی زیاته امنیتی وضع خراب و او هر ورځ به په لویو لویو خارونو کې چاودنې کېدلې، ولې بیا هم انتخابات شوي وو. نو د سیکیورټۍ د حالاتو په پلمه که موږ انتخابات وځنډوو نو په دې هیواد کې به چرې هم انتخابات نه کیږي. شینن کی وای په سینټ کې د منظور شوی د قرارداد داسې څه اهمیت نشته چې ګنی نگران حکومت یا الیکشن کمیشن به دا ارو مرو منی، خو د دې قرارداد سره هغه ګنګوسو ته تقویت میلاو شوی چې ګنی په پاکستان کې د ټاکنو د ځنډولو په اړه پر اختیار یو سازش روان دی. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې خبریال او شینن کی لیهازلی مشال ریډیو ته وویل،
د دې بنیادی مقصد دا چې د سپریم کورټ هغه حکم چې هغه د الیکشن کمیشن او صدر پاکستان سره په معاونت سره د 8 فروری ټاکلو هغه د متنازع شي، او د دې متنازع کولو نه علاوه دوی د وخت کې سپریم کورټ او خاص کر لاغی چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب چې په ولار دی چې انتخابات په وخت شي د هغه د متنازع کولو یو کوشش دی چې هغه په دې سیزنو کې اون خلی. نو دی وخت کې دا قرارداد دی، قرارداد په بنیادی توګه داسې هیڅ حیثیت نه لري، خو ملټری خپل موډ خوده، ملټری اسټابلیشمنت خپل موډ خوده او هغه یو خوده.
خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي د پاکستان اسټابلیشمنت دا محل نه غواړي چې په هیواد کې د انتخابات وشي، نو ځکه پر رسنیو کې د انتخاباتو د ځنډولو د راپورونو او شیننو وروستو اوس په سینټ کې هم دا رقم اواز پورته شو
چې د پاکستان مقتدر ادارې چې ته موږ ملټری اسټابلیشمنت وایو دا هغه زړه نه دی چې ټول ټاکنې دې وشي، نو په دې وجه هغه کوشش کوي چې په څه طریقه باندې دا ټول ټاکنې وځنډولی شي. او په سینټ کې تاسو ته پته ده د دوی وفادار خلک دي، نو هغوی همیشه تل د دوی د مفاداتو خبره کوي. نو په دې وجه باندې زموږ اندازه دا ده چې یو خو دا قرارداد یې منظور کړی دی، خو دا قرارداد مینډیټری نه دی او دا په حکومت باندې بائنډینګ هم نه دی، په حکومت باندې د دې فالو کول هم څه ضروري خبره نه ده.
تیره ورځ د پاکستان په سینټ کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر مرتضی سولنګي هم د وفاقي نگران حکومت لاړخه د انتخاباتو د ځنډولو د قرارداد مخالفت وکړو، خو له دې پرته د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د اکثریتي رایو معلومولو وروسته د قرارداد په داسې محل منظور کړو چې په سینټ کې د معمول خلاف په ډېره کم شمیره کې سینیټران موجود وو، چې ځینو پاکستانی رسنیو یې شمیره 15 او ځینو یې شمیره 14 ښودلې ده.
ویم غوس راپور راکا اوریدونکو، د باجوړ په مرکز کې ځینو مېرمنو او دغې ماشومانو له تېرې ورځې راهیسې پرلت پیل کړی دی. دوی تور پورې کوي چې حکومتي ادارو دغې درې تنانو چت کړي او اوس هیڅ درک نه لګي. دوی وایي دغې کسان هغه مهال اوچت کړل شوي چې د نږدې مرمرو غره ته په کار پسې روان وو. د دې په وینا په دغه غره کې د دوی خپل حصه ده، خو ځینې خلک پرې قبضه کول غواړي. بل پلاو د باجوړ پولیسو مشالډو ته ویلي چې د هغې سیمې په تاڼه کې هم دغه کسان موجود نه دي. تفصیل شهرواز ترک زیرا کوي.
د برنګ باجوړ ځینې زنانو په خار هیډ کوارټر کې د خپلو اورکشو سړو د پرېښودو دپاره احتجاج شروع کړی. دغه زنانو ماشومان چې شمېر یې شاوخوا 20 تنان دي، تېره ورځ د سیول کالونۍ خار مخې ته ناستې شوي او وایي په 2 جنوري ځینې تنان چې په عامو جامو کې د دوی کلي اصیل ترغو برنګ ته ورغلل او دغه کلی درې تنانو چت کړل. زنانه تور لګوي چې چاو چت کړي هغه سرکاري تنانو. دوی غوښتنه کوي چې د دوی تنان دی خو پرې خودل شي او یا د دوی ته خودل شي چې دوی ورسره وویني.
ورا د مامي د ورور نه واړه تا وکړه، موږ نه ورور روار تا و د ګاډي نه موږ نه ورور وم واه زمنګ دا مسله دا و چې خپل کدان ته درنګ و او غته شاول روانو هغه کاری کاوه او دی له راوله او زمنګ ورونه د قشین تراوله شل بوټي د ویم والا او د نه رامړه او د انور خو یو زابید دی، یو عزیز الله دی او یو مدثر دی او واړه مشومان دی.
دغه زنانه په خبره دی ته د خپل ورور ترڅنګ درې واړه اورکشوي تنن وخودل شي. د زنانو په خبره د دوی د سیمې غر کې هم د دوی خپل درنګو هغه ځینې نورو تنانو په زور د دوی نه نیوو، خو د دوی سړو ورته څوک نه پرېښودل، نو ځکه هم د دوی درې واړه تنان اورکړی شوي دي. باجوړ کې تر دې وړاندې هم د اورکشو تنانو د موندلو لپاره احتجاجونه شوي. د باجوړ شپېرې خونه دي معلومه چې څومره تنان اورک شوي، خو هر وخت دغه ضلعه کې د حقونو لپاره پرلتونه او یا احتجاجونه شوي. د اورکشو تصویران هم پکې په نظر راغلي. د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باز مشال رډیو ته وویل، د اورکشو او یا د اورکېدونکو تنانو دغه ستونزه لا هم موجود ده.
نو
دا د میسنگ پرسن ایشو چې کومه ده، دا خو د ټول پاکستان ایشو جوړه شوې ده، خاص کر د بلوچو د پښتنو د میسنگ پرسن ایشو باندې وخت په وخت باجوړ کې هم موږ ځای په ځای باندې احتجاجونه هم کړي دي، پریس کانفرنس هم کړي دي، درنیم ورکړي دي، او د هغې دپاره خپل یو جدوجهد روان دي. خو بیا هم دا پارلر چې کوم دی، نو دا دغه زنانه راغلي دي او ناستې دي، نو د میسنگ پرسن ایشو شته دی په دې وطن کې.
د باجوړ پولیسو مشهد رډیو ته ویلي دغه درې واړه تنان پولیسو نه دي نیولي. د باجوړ د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل په میډیا یې نوم راشي، مشهد رډیو ته زیاته کړه د باجوړ په یوه تھانه کې هم دغه ورک شوي تنان نشته او نه پولیسو اوچت کړي. شانواز ترکزه، مشهد رډیو، پېښور.
اوردونکو هم د دې سره د خبرونې نیمایي ته رسیدلي یو، نو راځي چې د ګلایاز نه د دې وخت مهم خبرونه اور.
دا پختون اژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین د پنجاب د جهلم ضلع زندان ته وړل شوی دی. دا غورزنګ یو مخکښ ادریس پښتین پر مشالو ته ویل چې منظور په جهلم کې بندي شوی، خو دته په وینا پولیسو نه تر اوسه د هغه پر ضد مقدمه په ډاګه کړي او نه هم هغه عدالت ته سپارلی دی. پولیسو تر اوسه د منظور پښتین د بیا گرفتاری او د هغه پر ضد مقدمې په اړه اسندي ویلي. د منظور پښتین د بیا نیولو پر ضد د مظاهرو لړۍ دوام لري. د جمعیت العلماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن وای افغانستان تا د تو بلنه طالبان حکومت ورکړی دا. مولانا فضل الرحمن پرون مشال اډیو سر په ځنګړی مرکه کې ویل چې دا بلنه په اسلام آباد کې د طالب استاد د دسمبر په 14 ورکړی و. د ویل چې په دې سفر کې به طالب مشرتابه ته د پاکستان دریز وړاندې کوي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتونو اړیکې لسه مودې راهیسې سړې دي. د خیبر قبایلي ضلع مقامي حکومتونو استادو د فنډونو نشوالي پر ضد د احتجاج دړکه ورکړې ده. د یادې سیمې ځینو استادو پر مشرانو ته ویل چې دوه کاله پوره کېدو باوجود ورته رسمي حیثیت نه دی ورکړل شوی او د فنډونو هم محروم دي. خو د خیبر ضلع د لوکل ګورنمنټ مرستیال ډایرکټر مامون نواز پر مشرانو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د خیبر پختونخوا د پرمختیایي کارونو ادارې چارواکو نړیوال بانک او د جاپان پرمختیایي ادارې جاکا ته سپارښتنې ورکړي او ژر به فنډونه جاري کړي. په پاکستان کې ځانګړي عدالتي جرګو د فروری 8 انتخاباتو لپاره د احتمالي نمایندانو د اسنادو په اړه د درخواستونو او شکایتونو اورېدنې ته دوام ورکړی دی. پرون په سوات کې عدالت د تحریک انصاف ګوند شپږ اتیا کاندیدان چې نمایندې اسناد یې کمیشن رد کړي ول سم وبلل او په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړه. د بخښنې د لوبا سازمان باید طالبان باید د بد حجابۍ په تور د ښځو انجون نیول سمدستي ودروي. دغه سازمان د جنوبي ایشیا څانګې جمعې په ورځ ناوخته په ایکس پاڼه لیکلي چې د جامو د قوانینو په خاطر پر ښځو یرغل او د هغوی خپلسري نیول د ښځو د تګ راتګ او بیان د ازادۍ لاپسې تخفوف لاندې کوي. د طالبان حکومت د بخښنې نړیوال سازمان د تازه څرګندونو په اړه سندي ویلي. په ایران کې یو شمېر مشکوک کسان د کرمان د غبرګو چاودنو په تړاو نیول شوي دي. د هغو بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش منلې وه.
اوردونکو خبرونه مورده او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې افغانستان ته د سفر پر مهال به د طالبانو له مشر هیبت الله اخندزاده سره لیده کاته کوي. نوموړي له مشال لیډو سره د ځانګړې مرکې پر مهال زیاته کړې ده چې د طالبانو په حکومت کې له راتلو وروسته یې خپله هم افغانستان ته د تګ خواهش درلود، خو په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې د طالبانو د سفارت ناظم الامور لخوا د دسمبر په 14 تر رسمي بلنې وروسته به په راتلونکو څو ورځو کې هغه هیواد ته سفر وکړي. مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې هغه به د خپل سفر پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو سمولو هڅه کوي. په اسلام آباد کې د مشال ایډو خبریال تیر خان له مولانا فضل الرحمن سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته راګرځو.
دا وخت د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن صاحب سره ناست یو او هغوی سره دا هغوی چې کوم د افغانستان د سفر یو پلان دی هغې باندې خبرې ګډېر مننه. نو اول خو به یوه ساده غوندې اسانه پوښتنه چې سفر ستاسو په خواهش کېږي یا د اسلامي امارت یا طالبانو حکومت لخوا بلنه درکړل شوې؟
ګوره جی، زما د هلته تلو خواهش دا یو فطري او طبیعي شی دی، لیکن بیا چې دا کله دا صورتحال لږ موضوعات داسره راغلل چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تریخوالي باعث ګرځېده، نو په دې وخت کې بیا یقینا موږ د هنګم د ضرورت محسوس کړ. خو د انتهایي شکرګزار یم د امارت اسلامي چې دوی پہل وکړ او دوی ماته باقاعده دعوت راکړ.
تاسو خبر وکړه چې صورتحال او تریخوالی دا پیدا شو، نو د دې جواب نه خو زما دا لکه یو سوچ پیدا شو، ممکن تاسو اختلاف وکړئ چې تاسو د حکومت د استازي په حیث باندې بیا دې ځکه چې خو دغه موضوعاتو باندې خو د طالبان د حکومت او د پاکستان تعلقات اړیکې خرابې شوي دي، نو آیا تاسو د خپلې ډلې د خواځې یا د حکومت استازي؟
په ظاهره خو د جمعیت علما اسلام ورسي، لیکن چونکه جمعیت علما اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې څه معنا نه لري، تاسو پر جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادونو مفاد او مصالح بخته و نصابي، نو په دې حواله سره ما پاکستانی چکم واکمن خلق دي هغوی سره رابطه وکړله، هم په اعتماد وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره په رابطه کې ده، او د هغو مشاورت پرون په وزارت خارجه کې دوی ما ته ټول هغه پاکستان چې څه موقف لري څه دریځ لري څه غوښتنه لري هغه ټول تفاصیل چې کوم ما ته واضح کړل، دې نه معلومه دا شو چې پاکستان زموږ د سفر ته اهمیت ورکوي.
تاسو به لکه د دوی پیغام هغې ته وړئ که نه ستاسو خپل مخکې بیان کړي جمعیت علما اسلام هغې سره؟
مونږ خپل هغه چې کوم دوی سره تعلق ده هغه تعلق په دې دواړو هوادونو په خیر باندې استعمالو، او په دې کې به مونږ د حکومت چې کوم زمونږ موقف ته یا د هغوی مجلسونه چې مونږ څه اخذ کړي دي او یقینا ته وړاندې
کوي. یو موضوع چې کوم مولانا صاحب د تعلقاتو باندې ډېر منفي اغېز او اثر کړی دی هغه د پاکستاني طالبانو موضوع ده، ځکه پاکستان کې تاسو خپل هم ذکر کوئ، تاسو باندې ستاسو په قافله باندې څو ورځې مخکې ډزې وشوې، ستاسو د او یو اتیاو په منځ کې ستاسو ملګرو نه ژوند واخیستل شو، په باجوړ کې څو ورځې وړاندې په باجوړ کې بیا حمله وشوه، ستاسو په مرکزي بیان ترجمان باندې بلوچستان کې، نو حالات لکه ټیک نه دي. تاسو به دغه موضوع هم افغان طالبانو مشرانو سره د ټي ټي پي په اړه بحث کوئ؟
امکان لري چې زمندر به دا موضوع مخې ته راځي، کله چې بهر حال لکه څنګه موږ یو تعلق استعمالو د خیر دپاره، نو دوی هم خلکو سره یو تعلق خوشته کړي، موږ به دوی هم د هغه تعلق چې کوم د خیر دپاره د استعمالولو کوشش به کوو.
او کندهار ته ورځ ځکه چې اکثر دا یو سوچ دی په افغانستان کې مو په نور کې د اصل فیصلو مرکز او مشران چون کهلته دي، نو هلته اراده شته ده ورته؟
ظاهره خبره ده چې دوی باضابطه دعوتنامه خو د هغوی په اجازت باندې راغلې ده، او اصل د هغوی خو د هغوی مشر بگی
مشر سره به ملاقات احتمال شته. او که اخیره پوښتنه وکړو، نو لکه مسله ډېره پیچلې ده د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ اوسنی حالت، نو تاسو مطمئن یې چې ستاسو سفر به داسې څه پایلې نتیجې ولري؟
تاسو د پښتنو معاشرې نه د هغو روایتو نه خبر یې، دا په فریقه نه باندې ده که هغوی یو ځل اراده او خواهشات دا وي چې مونږ خپل محبت او ورورولي بحال کړو، نو بیا غیر هم خاورې کېدای شي، او که زمونږ دغو نیتونو کې څه فرق رایه نو بیا وړوکې خاوره هم د غرب ډولی شي. دا د دواړو ملکونو په ارادو او په عزایمو باندې ده. ظاهري اشارات چې کوم مونږ ته دلته پاکستان نه میلاو شوي دي هغه هم دغه دي چې دا زمونږ هم دوره دا په ډېر اهم مقصد باندې دی او په اصول باندې تمام شي، او هغوی هم چې ماته براه راست دعوت راکړی ده، نو د هغې هغو په نظر باندې هم دغه اهمیت تاسو د اندازه راکولی
شي. بالکل اخیرنۍ پوښتنه په څو ثانیو کې یعنی سیکنډونو کې جواب راکړي، ځکه چې نړۍ د طالبانو د حکومت په ځینې پالیسیو باندې خفه دي، هوا زمونږ چې دلته نه دیني عالمان تللي وو نو هغې ما خبر کړی وو، د اسلامي تنظیمونو د هغې پلاوی وتللی وو، آیا داسې امکان به وي چې تاسو د زنانو د تعلیم خبر هلته چې کوم هغه ټول دنیا ورته و، ځکه چې ستاسو دلته یو بل نظر دی که نه تعلیم په اړه باندې، نو آیا دغه خپل نظر هغې سره
شریک واضح کول غواړم؟ د زنانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې هیڅ سوال نشته، لیکن هر ملک خپل داخلي معاملات د امن او امان په حواله، د تجارت، د معیشت، د تهذیب په حواله، یو معاشرتي اصلاحاتو په حواله، دا هر ملک حق لري. ایران کې چې انقلاب راغلی ماغو تعلیم سلسله سمر وقت پر مواتا ہے نو دا افغانستان ہم دا سندھا چھے سب جمہوری عمل کی جمہوری عمل کی جمہوری عمل کی جمہوری عمل کی جمہوری نتیجہ کے طور تبدیل آگلے دا لہذا دا دنیا پر نسل سخت آگلے دا چندی ہر خبرہ یک دم پورتا کی او سبای خودی بادے منی ہمارا خدا چھے یہ ملک تازو پرید ایک پل حالت پالے چی فطری اور طبی سفروں کی اور بغیر دیو فشارنا دیو پل سفر پر موقع ہو ساتی تو ٹھوڑی معاملے پر اندیو پوئی گی جاتا خوندہ چلیو پوئی گی
د جمعیت درم اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او چې زمونږ د همکار طاهر خان سره خبرې کولې او د بشری حقوقو د سار سازمان وایي چې دوی د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو او ښځو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. دغه سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو د نیولو او زنداني کولو بهیر ودروي او شته بندیانې زر تر زره خوشي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر په خپل وروستي بیان کې ویلي دي چې طالبانو لخوا د بد حجاب په خاطر د ښځو نیول چې طالبانو په خپل هم تایید کړي د افغان ښځو د ژوند د محدودولو لپاره یو بل ګام دی. په دغه اړه تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول د دوی سخت اندېښنه پارولې او دای له بشری حقوقو بل سرغړونه یاده کړي. د دې مؤسسې د ښځو د څانګې وی څېړونکي فرشته عباسي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د نیولو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې باید په دې تړاو نیول شوې ښځې ژر خوشې شي.
موږ د هغو کسانو په اړه اندېښمن یو چې نیول شوي دي او موږ د دې پروسې د دوام په اړه اندېښمن یو. طالبان باید پوه شي چې دا له بشری حقوقو څخه سرغړونه ده او ژر تر ژره دې دا عمل ودروي.
اقدامات خود باید خاتمه ببخشن.
د فرشته عباسی په وینا طالبان دا کار د ښځو او نجونو په منځ کې د ویرې او ترهې د رامنځته کولو لپاره کوي څو له خپلو کورونو بهر لاړې نشي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجاب وي او نورې ښځې هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولي. خو د نیول شوو ښځو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل هم جمعه ناوخته په یو بیان کې د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو نیول د ښځو د ازادۍ لا محدودیت بللی. دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې د ښځو په وړاندې دا کار باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان را خوشي شي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ هم پرون په خپله ایکس پاڼه په کابل کې د ښځو د وروستیو نیول کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې. هغه ویلي د طالبانو لخوا د بد حجاب په نوم د ښځو نیول او بندیانول د ښځو د ازادۍ د لا زیاتو محدودولو او د هغوی د بشري حقوقو د ماتولو لامل کېږي. نوموړي دغه راز دغو ښځو د ژر تر ژره او له قید او شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. اخوا د طالبانو د یوې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرون د طالبانو دا اقدام غندلی. هغه په خپله ایکس پاڼه پرون لیکلي د افغانستان د زړورو ښځو اختطاف، شکنجه، ځورونه او بې عزتي په داسې حال کې چې د بشریت په وړاندې تر ټولو ستر جنایت دی. د دې خبره طالبانو ته د تل لپاره دروند تاریخي مسؤلیت متوجه کوي. یو شمېر مترزو ښځو هم د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو په اړه اعتراض کړی دی. دغه مترزو ښځو ټینګار کړی چې نړۍ باید افغان میرمنې له پامه ونه غورځوي ځکه طالبان هڅه کوي د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو او د حجاب په پلمه د ښوونځیو په نیولو او د مدني اعتراضونو د ځپلو له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو سوخ شوې دي زموږ د ونیزي خبرونه نوې نړۍ په دغه خبرونه کې د ښځو د حقونو او د غیدې ژوند د بیلابیلو چارو په اړه باندې معلومات اوري. د خبرونه نن تاسو ته آسمه ګل وړاندې کوي.
نوې نړۍ د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه.
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم پټولنه کې ګنش میر داسي جوړښتن لري چې د اولاد د نعمت نه محروم وي، خو په ځینې کورنو کې د بچو زیږون نه کېدل یوازې د ښځې کمزوري او ګناه ګڼل کېږي. په نننۍ خپرونه کې د هغه زنانو حال درکوو چې د بې اولادۍ له وجې یې ژوند په کړاوونو تیریږي. تر پای را سره مل شئ. د پاکستان د عام روغتیا د ادارې لخوا تیر کال تر سره شوې یوې څیړنې تر مخه پاکستان کې نږدې 20% واده کړې جوړې د شنډیتوب له ستونزو سره مخ دي. د څیړنې تر مخه 50% نارینه او 50% زنانه د صحت په اړه د داسې ستونزو ښکار دي چې اولاد نشي زیږولی، خو د هیواد دننه 12% داسې جوړې یعنی خزی او خاوندان هم شتون لري چې خزا او نر دوانه پکې د اولاد زیږولو جوګنوي، خو په ټولنه کې د اولاد نه زیږېدو ذمه‌واره همیشه زنانه ګڼل کیږي.
ما به خپل لاس کول خو هغه نه کولو. بیا دومره شو چې د خپل یار دوست وینا باندې هغه زما سره ډاکټر لاړل. ما اصل مسله د هغه وروتله.
دا غږ د باجوړ اوسیدونکي 20 کلنې تاجمینې دی چې واده یې 14 کاله وړاندې شوی، خو د اولاد د نعمت نه نن هم محرومه ده. تاجمینې مشال ریډیو ته وویل چې د اولاد په نه زیږېدو کې یې کمې د هغې نه بلکې د خاوند دی، خو ولې په کورنۍ کې بیا هم اولاد نه زیږېدل یوازې د هغې کمزوري ګڼل کیږي.
دې دوران کې ما ډېرې د خلکو خبرې واورېدلې. ډېر خلکو به مانه تپوسونه کول چې ولې څه وجه ده، څه مسله ده. خلکو به زما څرګندۍ ته لکه خبرې به ورته کولې چې بل واده ولو کوي. ما خپل علاج وغیرہ کول، کورنۍ علاج هم او ډاکټري هم څه دخل یې نه کول. ما خپل خاوند ته وی چې ما سره ډاکټر له لاړ شه چې څه مسله ده چې د دواړو په تولګي هر ورځ به زموږ جګړې وي. بیا اخره کې چې د ډاکټر په وینا باندې په تولګي د ډاکټر د خبرې نه معلومه شو چې اصل مسله زما د خاوند ده. بیا هغه زمانه لکه لاړ شو خپل رویه ما سره لږ سمک.
اولادای غم یوازې تاجمینه نه جاړي، بلکې د مردان سینې چمتار اوسیدونکي 15 کلنه حلیمه هم وای چې د واده 12 کاله تیرېدو باوجود اولاد نشته. حلیمې مشال ریډیو ته وویل چې د بچو زیږولو په غرض یې ډیر علاجونه وکړل، خوشته نشوه او وروسته ورته دا خبره په ډاګه شوه چې دواړه ښځه او خاوند د اولاد زیږولو جوګه نه دي، ځکه یې 15 کاله وړاندې د خپل لیور لور ترغې کړه.
ډېر علاجونه مو کړه، په ډېرو ډاکټرانو ګرځېدو، چا به راته سوي چا به سوي. ډېر سوالونه مو کړې، په ډېرو باباګانو ګرځېدو، خو بس خوند یې نه کړو. په آخره کې راته پته ولګېده چې موږ ټول عمر اولاد نشو زیږولی. بس چې بېخي م تمقتې شوه، نو بیا د لیور نه لور واغستله وړه ماشومه. موږ وی چې دام زموږ اولاد دی، زموږ بچی دی، خو اوس راته خلک وایي چې دا به م غټه شي، واده به شي، بیا به یوازې پاتې شي. نو د خلکو د خبرو نه خو خلاص سی ګونه، خو مونږ وایي ځا چې په دې ماشوم به لږ وخت تیر شي، لږ به په مشغول یو. څه خلک راته پکې دام وایي چې رانه واپس مور او پلار له لاړ شي چې لږ غټ شي، بیا به څه کوي. نو بس چې د سړي خپل اولاد نه، نو بیا خو به هر څه برداشت کړي. د خلکو خبرې به مړې او خبرې به برداشت کړي.
د چې ولی په ټولنه کې د اولاد لپاره یوازې ښځه قصوروار ګڼل کیږي. دغه پوښتنه مشال ریډیو مردان کې د زنانو له حقونو لپاره کارکونکي فیاض کوثر نه وکړه. نو په جواب کې یې نوموړي وویل چې د نارینه پر ښځه هم په فطري توګه د بې اولادۍ ښکار کیدل شي، خو په ټولنه کې زنانه د نارینه نه کمتره ګڼلو له وجې اکثر د سړي شانتوب خلک نه ښکاره کوي، او د بې اولادۍ سزا د پیغورونو، طلاق او یا د دوهم واده په صورت کې ښځې ته ورکړل کیږي.
چې د سړو د علاج خبره راشي نو بعض سړي چې دی نو د انا مسله جوړه کړي، هغوی وایي چې نه مونږ علاج نه کوو، لکه مونږ کې دا دغه نشته، بیماری نشته. نو بیا هم دغه ځای کې ښځې پاتې راشي، سړو پلو د چا سوچ نه ځي، هغوی دویم واده کوي. او د ښځې لپاره بیا نور مسایل دا ډېر وي چې کچاري دا ښځه کونډه شي او اولاد یې هم نه وي، نو دا ډېره زیاته بې اثري پاتې شي. چې اولاد دې ورکې خو زه سپورې پاتې شي، چې اولاد یې نه وي، خاوند یې مړ شي، کونډه شي، نو هغې د ډېر مسایلو سره مخ پر وړاندې راشي. په معاشره کې به ته هم په ښه نظر نه شي کتې، د میراتو آواز پې کوي، پیغورونه ورله خلک ورکوي. خو زمونږ په معاشره کې چې دی نو د اویرنس ډېر کمې دي د آګاهۍ.
نوخار کین کې د جنکو د سکول مشر وستازي جمیلی بیبی مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم عام کې دوه باوجود په زیاتره کلیوالو سیمو کې د ښځو په اړه منفی فکر اوس هم موجود دی، ځکه په ټولنیز کچ بې اولاده کېدل یوازې د ښځې کمی یا ګنا ګڼل شي، او داسې ښځې د کورنو دننه هم په معاشي توګه کمزورې ساتل کیږي.
واده سو وخت نی تیر شوی چې د اولاد تقاضا شروع شي، او که لږ وخت تیر شي نو د کور او بهار خلک تپوس کوي، اوس پوری بچی نشته، ولی نشته، علاج نه کې. او که سو لږ وخت نور تیر شي وای به چې ښځه خو شنډه ده، وای زوی ته د غم وکړه، وای سړی به بینومه پاتې شي، وای جایداد وارث نشته، وای نسل به مخ کې څنګه ځي. افسوس خبره دا ده، ټولې خبرې صرف او صرف زنانه ته کیږي، او یو داسې انداز کې کیږي، او داسې افسوس کیږي لکه چې دا اولاد نه کېدل د ښځې یو غټه ګناه ده. او داسې صورت کې دویمه ښځه کول یا د ښځې پرېښودل یو عامه خبره ده زموږ معاشره کې. او ښځه د هغې کور کې داسې ژوند تېروي چې ټول عمر هغه تیر کړي، خو هغې ته ټول عمر ځان مجرم لګي. که هغې کور کې تیر کړي نو هم مجرم لګي، که د هغې کور نه بهر روزي نو هم هغې ته مجرم لګي. کوم معاشرتي وي د ویه د ښځې په سر باندې د الزام لګولو د دې بدلون ډېر ضروري دی.
مردان عبدالولی خان پوهنتون اسسټنٹ پروفیسر ڈاکٹر حسین علینا مشال ریڈیو پختنه وکړه چې د ښځې اولاد نه وي نو سړی خو بل واده وکړي، خو که سړی په مشکل کې وي نو ښځه بیا څه کوي؟ نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې د پاکستان او افغانستان په شمول په مختلفو هیوادونو کې د اولاد نه زیږیدل د ښځو لپاره ستونزمن وي، او کیدای شي چې نارینه دوهم واده وکړي، ولی ښځه د سړي جایداد ګڼل کیږي. نو ځکه په هر څنګه سختو حالاتو کې په ژوند کولو مجبوره وي.
معاشره او کلتور کې میرمن ته دا اجازت نشته، او نه دا حیثیت حاصل دی چې هغه یو انفرادي طور فیصله وکړي شي. فرض که دا کمی د بی اولاده د هغه د میړه د طرف نه وي، نو بیا هم دا خبره خنه ګڼل کیږي چې یو میرمن رولګي او د خپل میړه متعلق دا قسم خبره وکړي چې را زما د اولاد زکه نه کیږي چې د دې وجه چې کوم دنو دا زما میړه دی. بل طرف ته دې میرمنې ته دا اجازت نشته چې دا خپل میړه پرېږدي، بلکې دا به د دې میړه سره جون کوي، او د دې د بن چې نو کوم اولاد دی خیال به ساتي. هر څنګه چې د دې سره دا غیر ویوي، خو دا د هغې سره خپل جون تیری، ځکه چې دې ته دا پته ده خو د خپل میړه نه ځان جدا کوي. نو دا معاشرتي طور او په کلتور کې ښه نه ګڼل کیږي.
پیښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغندون کې د امینا مریم ډاکټرینا مشال ریډیو پوښتنه وکړه چې د اولاد نه زیږیدو وجوهات څه دي؟ نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې په ځینې وختونو کې د ښځې یا سړي او په بعضې کیسونو کې ښځه او خاوند دواړه په فطري توګه د جسماني کمزورۍ ښکار وي چې اولاد یې زیږیدل نشي. ولې ځینې ښځې او سړي د علاج کولو وروسته د اولاد زیږولو جوګه کیدای شي؟
واده کړي جوړو کې د بې اولادۍ ډېر زیات وجوهات کیدای شي چې په هغې کې میل فیکٹر انفرٹیلیٹی ورته وی کنه چې د سړي د سایډ نه اوم وجه کیدای شي او فیمیل فیکٹر هم ورته وی. میل فیکٹر چې دی نو هغه داسې 20-25% پورې میل دی، نور باقي د فیمیل فیکٹر دی، داغې د وجه کیدای شي. یګي بیا په اولادې کې دوه قسمونه دي، یو پرائمری انفرٹیلیٹی ورته وی چې بالکل سٹارټ نه ماشومان نه پیدا کیږي، او بل نن سبا چې کم ډیر زیات شوی دی هغه دی سیکنډری انفرٹیلیٹی چې یو ځل یو اولاد پیدا شي او بیا دوباره نور اولاد نه پیدا کیږي. نو هغه بیا ډیر وجوهات دي، هغه دا وجوهات دي چې خامخا ډیلیوري سره سره کمپلیکیشن شوی وي، یا چې کم نن سبا دا کانٹراسیپټیو هغه یوز کیږي، دا پیلز یوز کیږي، دوایان یوز کیږي غلط ملت نه، دا وجه زیات کیږي، یا نورې بیماریاں ټی بی دا بیماریاں ورته راشي، دا دی په وجه دی ولادي ډیره زیاته شوی ده، هغه ته سیکنډری انفرٹیلیٹی وي.
امینه ډاکټرې دا هم وویل چې په ځینې کیسونو کې یو تن درملنې ته اړتیا لري، ولی په بعضې وختونو کې درملنه ښځې او سړي دواړو لکول ضروري وي.
میل فیکٹر کې د میل جراثیم چې دی هغه کم وي، په فیمیل فیکٹر کې بیا نور ډېر زیات مختلف وجوهات وي، په هغې کې دی یا هغه ایج ډېر زیات ضروري دی، عمر زیات وي. بل دا غټه مسله پکې دا ده چې پی سی اوز دی ډېر زیات فیمیلز کې نن سبا وړوکی وړوکی شان دي، د اوبو رسولې جوړې شوې وي، د هغې د وجه په اولادي ډېره زیاته، یا په فیمیل کې انفیکشن ډېر زیات دغې د سوزاک وي یا نور یورین وی ٹریکټ انفیکشن وي.
د صحت ماهرې وایي چې د شنتوب د ناروغۍ ښکار یوازې زنانه نه بلکې نارینه هم کیدای شي، نو په کار دا چې علاج یې وکړل شي، او د علاج په غرض باید سړی هم ټیسټونه وکړي. هم دې سره د نن خپرونه سرته رسی، اجازه غواړو، د الله په امان.
مشال ریڈیو ده.